ارته بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د پوره پرونی کې راځي چې د بامیان ولی چې په افغانستان کې وازنې شیزنه والی ده یو معتبر جایزه وګټله. د پاکستان پسندي حالت کې د آی ایس آی پر دفتر وصلول برید مرګ جوړ لاړولې ده. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې له حمیدې عثمان هارون څخه خبر نوري.
په افغانستان کې وازنی والی میرمن حبیبه سرابی و نړیواله جایزه ګټلې. په کونړ کې امنیتی مسولین وایي چې تیر شپه وسلوال طالبانو د واټپل ولسوالۍ په امنیتی پوسټ تبدید کړی چې د جګړې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. او د پاکستان په ساکر ښار کې د وسلوالو په حمله کې د دغه هیواد د استخباراتو آی ایس آی د دوو کارکونکو په ګډون و کسان وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې وازنی والی میرمن حبیبه سرابی درامون مکسیسی د بنسټ د سګنې کال د جایزې ګټون کې شو. دغه خبر درامون مکسیسی د ټولنې لخوا چې مرکز د فلیپین په پلازمینا مانیلا کې د اعلان شو. دغه جایزه غو کسانو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ګټورو ټولنیزو بدلونونو لپاره یې بریالۍ هڅې کړې وي. درامون مکسیسی سازمان وایي د بامیان والی حبیبه سرابی د زده کړې او پوهنې د رواجولو او په یوه نیستمن او جګړه ځپلي چاپیریال کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ په خاطر د دغه جایزې مستحقه وګڼل شوه. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د واټپور ولسوالۍ کې د کرمول په امنیتي پوسټ تبدید کړی چې د جګړې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کونړ امنیتي قوماندانۍ وایان شیرولی سمیم ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه یوه بجه وسلوالو طالبانو په واټپور ولسوالۍ کې د کرمول په امنیتي پوسټ تبدید کړی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي شوی. هغه وایي دولتي سرتیرو هم وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبلا اړولې چې یو تن د پاکستان د پنجاب اوسیدونکی لومړی په زخمی حالت کې نیولې او بیا مړ شوې ده. سمی وایي د جګړې په سیمه کې زیاته وینه پرته ده. داسې معلومیږي چې نور زیات وسلوال هم وژل شوي دي او ټپیان شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو دیا د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تیره ورځ په کندهار کې د څو ولایتونو والیانو او وزیرانو غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د کندهار، هلمند، روزګان، زابل او دایکندي والیانو پر وزیرانو انتقاد وکړ چې ولې له هغوی سره کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د کندهار والی توریالی بیسا هم له انتقاد کوونکو له جملې څخه و ویلې د کندهار د تیر کال پراختیایي منظور شوی بودیجه لا تر دې دمه دغه ولایت ته نه ده سپارل شوی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مالی، عامر روغتیا، فواید عامې او د کلیو د پراختیا وزیرانو او د سیمه ایزو ارګانونو رئیس د نیوکو په وړاندې ځوابونه وویل او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې د چارو د همغږۍ لپاره به لا هڅې وکړي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه د آی ایس آی د دوو کارکونکو په ګډون و کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو کسانو د سندي حالت په ساکر ښار کې ډله ییزه حمله وکړه. په ساکر کې د پولیسو یو عالی رتبه افسر مسعود بنګخ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه برید څلورو تروریستانو کړی چې ټول وژل شوي دي. تر دې مخکې سیمه ایزو پولیسو ویلي و چې تر لسو زیاتو وسلوالو په دې برید کې لاس درلود. برید تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روان و. د سند اطلاعاتو ایالتي وزیر ویلي وسلوالو د قاضیانو او نورو دولتي چارواکو کورونو ته نږدې د آی ایس آی پر دفتر برید کړی دی. د مصر دولتي ټلویزیون وایي د سینا په ټاپو ځمکه د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټر بم چاودنه کې درې تروریستان وژل شوي دي. د نیل ټلویزیون ویلي چې چاودنه د سینا په شمال کې د العر عیش په ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شوی ده چې د جولای د میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړی شو. دا درې مشکوک وسلوال هغه مهال ووژل شول چې د چاودیدونکو موادو بار موټرې له وخت څخه د مخه وچاودید. د سینا په شمالي صحرایي سیمه کې چیرې چې مصر د فلسطین د غزې له ترنګ سره پوله لري د جولای د درېیمې نېټې راهیسې نږدې هر ورځ وسلوال پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د هسپانیا له شمال لویدیځ څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 131 تنه نور ټپیان دي. د مړو دا شمیر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د اسپانیا په ګالکیڅا سیمه کې د چارواکو لخوا اعلان شو. د اسپانیا دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په ماښام د دې پیښې ویډیویي تصویرونه وښودل. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپرلو یو ډبې چاپه شوې ښکاري او لږ تر لږه یو د سپرلو یو ډبه پرانیست څرګندېږي چې دودونه ترې هوا ته پورته کیږي. دا پیښه د سانتیاګو دی کمپوستولا سټیشن ته نږدې د چټکو اورګاډو په یوه پټلۍ رامنځته شوې ده. دا اورګاډی له مادرید څخه الفیرول خارته روان و. د عراق د پلازمین بغداد د شمال په یو پاټک کې وسلوالو کسانو د لارې موټر اطفال لستنه چلوونکي چې ټول شیعگان و د دوی د اسنادو تر کنټرول وروسته وژلي دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د وژل شویو چلوونکو موټرونه غلا کړي دي. پیښه د بغداد د شمال په 160 کیلومتره سلیمان خارګوټي کې وروسته لاغي وشوه چې لومړی د سخت دریځ وسلوالو او امنیتي قواو ترمن نښته وشوه. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د نښتې پر مهال له هوان او ماشینګنو څخه استفاده وکړه. په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. په همدې حال کې پرون سهار په تقلید کې وسلوالو کسانو پر یو بس موټر حمله وکړه او څلور سرتیري ووژل. هلته د موسل په 50 کیلومتره کې سخت دریځو نه تنه پولیس ووژل. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په دې هیواد کې د میلیونونو ټلیفونو د غږونو پر سر د څارنې د دوام په پلوي رایه ورکړه. دغه رایه اچونه پرون وشوه چې د استازو جرګې په 211 مثبتو رایو سره دغه څارنه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پروګرام د یوې برخې په توګه تصویب کړه. د ادوارد سنودن لخوا د امریکا د امنیتي ارګانونو له لورې د ټلیفونونو د څارنې د اسنادو تر افشا کېدو وروسته دا لومړی وار دی چې د کانګرس غړي په امریکا کې د ټلیفونونو د څارنې او تفتیش د پټ پروګرام په اړه خپل دریځ څرګندوي. دغه رایه اچونه د فردي رازونو د ساتنې د حقونو په اړه بحثونو ته د پای ټکی نږدي. او وروستی خبر دا چې اخوا بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي کچیرې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ادوارد سنودن ته د ماسکو له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړل شي، دا به په ژوره توګه خواشینوونکي وي. ادوارد سنودن له یوې میاشتې راهیسې د ماسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ساحه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جین ساکي په دې اړه څرګندونې وکړې. هغه وایي موږ طبعا د مطبوعاتو خبرونه لیدلي او له روسیې څخه توضیحات غواړو. شک پرته رښتام چې لمخې ښاغلی سنودن وکړی شي له هوایي ډګر څخه ووځي په ژوره توګه خواشینوونکی دی. د چهارشنبې په سهار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. کیری پر دې ټینګار وکړ چې سنودن باید امریکا ته ستون کړی شي. دلته به د له عادلانه محکمې سره مخامخ شي او روسیه اوس هم کولی شي له دې ګام څخه تر شا شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې ادوارد سنودن په نړۍ کې په ټلیفون او انټرنیټ د امریکا د څارنې د پروګرام د رسوا کولو له کبله محاکمه کړي. د چهارشنبې په ورځ وختي روسیې رسنیو ته راپور ورکړ چې سنودن ته به چې د پناه غوښتنه یې کړې اجازه ورکړل شي چې له هوایي ډګر څخه ووځي. خو هغه مدافع وکیل چې له سنودن سره مرسته کوي وایي د نوموړي د پناه غوښتنه لا هم تر غور لاندې ده او سنودن د اوس لپاره باید په هوایي ډګر کې پاتې شي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې سوې. حبیب سرابی چې په افغانستان کې وزنی شیزنه والی ده یو معتبره جایزه وګټله. افغان حکومت وایي د پانګونې لپاره د پانګوالو هڅولو ته هڅې تیزې کړي. په دې برخه کې ځینې پیشنهادونه هم وسول.
زمونږ د اوسپنې یعنی کنستراکشن په دې برخه کې ډیر زیات داخلي عواید خارج ته زیات چې د مخه ونیول شي او موږ یو تولید کننده مملکت.
د مالیه وزارت وایي په افغانستان کې د امریکا د ضایع شویو پیسو ځواب باید امریکا ورکړي نه افغان حکومت. د پاکستان په سند ایالت کې د ISI پر دفتر وسلول برید سوی دی. تر 9 بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم سیوړو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. د پټې خولې فریاد او د افغانستان د انتقال په مرحله کې حبیبه سرابی چې په افغانستان کې لومړنی او یوازنی شیزنوالی د سشکل درامون مکسیسی د بنسټ د جایزې ګټونکې اعلان شوه. دا خبر د چهارشنبه په ورځ د دې بنسټ لخوا چې مرکز یې د فلیپین په پایتخت مانیلا کې دی اعلان شو. نور جزئیات له اجمل ان څخه خبري.
دا جایزه په فلیپین کې د یو منلي ولسمشر رامون مکسیسی په نوم چې په 1950 میلادي کال کې په یوه هوایي پیښه کې ووژل شو نومول شوې ده. سګنۍ جایزه یې درې شخصیتونو او دوو سازمانونو ته ورکول کیږي. د بامیانو د والی حبیبه سرابی ترڅنګ په میانمار کې د بشري حقوقو یو فعال لی پای سنگ راو او په فلیپین کې یو شپږویا کلن ډاکټر ارنستو ډومینګو هم په سګنۍ جایزه کې برخه لري. پر دوی سربیره د انډونیزیا او نیپال دوه سازمانونه چې د انساني قاچاق په مخنیوي او د اداري فساد پر ضد مبارزه کې فعالیت کوي هم د دې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. د رامون مکسیسی سازمان وایي د بامیان والی حبیبه سرابی له دې کبله د دې جایزې مستحق ګڼل شوی چې په وفاقیره او جګړه ځپلې سیمه کې د پوهنې د پراختیا او د ښځو د حقونو لپاره کار کړی. حبیبه سرابی د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې جایزې په اړه خپل احساسات داسې بیان کړل:
ما بسیار خوش هستم واقعا به خاطر دې که مثلا به بسیار زنای ممتاز زده میشه.
مثلا دوی زړه ډیره خوشاله يم د دې لپاره چې دا جایزه هر کال ډیرو مخکخ خو خزو ته ورکول کیږي. فکر کوم لس کال مخکې چې ډاکټر سیما سمر دا جایزه ترلاسه کړې و. همدارنګ دا جایزه میرمن تھریزا چې و مشهوره خزو چې د خزو د روغتیا او سولې په برخه کې ډیر کار کړی و هغه دا جایزه اخیسته و. دا چې زه هم داسې وتل خزو په کتار کې سابق نو ډیر د خوښۍ او ویاړ احساس کوم. ټاکل شوې ده چې د رامون مکسیسې جایزه به د راتلونکي میاشتې په یو ډیر شمنېټه ګټونکو ته ورکړل شي. د رامون مکسیسې بنسټ وایي دا جایزه د پیچلو ټولنیزو ستونزو لپاره د هواري د لارې لموندلو سره تړاو لري او هڅه کوي چې په دې برخه کې سرلارو فعالانو ته ورکړل شي.
افغان حکومت وی په هیواد کې د پنګونې د پاره د پنګولو هڅولو ته هڅې تیز کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وی هر هغه پنګول چې وغوړي په هیواد کې فابریکې جوړې کړي حکومت به ورته لازمي اسانتیاوي برابر کړي. خان محمد سند له کابل تفصیل وروي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وی هر هغه پنګوال چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د تولیدي فابریکو د جوړولو نیت ولري حکومت حاضر دی چې په صنعتي پارکونو کې د ځمکو په ورکولو سربیره په زیربنای چارو کې هم ورسره مرسته وکړي. د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق هادي دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د صنعتي پارکونو لپاره د سړکونو د جوړولو د پروژې د پایل پر مهال وکړي.
با جرأت به متشبثین گفته میدنیم اگر شما جدیستین در امر تشبث ما میتونیم که برایتان پارک صنعتی بسازیم.
متشبثینو ته په جرأت سره ویلی شو چې که تاسو د تشبث په کار کې جدي یاست موږ کولی شو صنعتي پارکونه درته جوړ کړو. موږ په خوست، جلال آباد، سنجدره او هرات کې پارکونه او د کندهار د صنعتي پارک سلورم فیز جوړولی شو. کورنۍ برېښنا مو هم مخ په زیاتېدو ده او وارداتي هم کولی شو صنعتي پارکونو ته کافي برېښنا ورسوو.
د کابل ښار صنعتي پارک چې د ښار په ختیځ سیمه کې پروت دی اوس مهال پکې د مختلفو تولیداتو په سلګونو فابریکې فعالې دي. د دې پارک د سارنې چارې په دې وروستیو کې د دولت د مربوط ارګانونو او خصوصي سکتور د مشورو وروسته د ایسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ ادارې ته وسپارل شوې. ایسا د خپلو انکشافي پروګرامونو په لړ کې غواړي د دې پارک سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د ایسا رئیس وفی الله افتخار وویل د یاد پارک 12 کیلومتره سړکونه به تر دوو کلونو پورې په دوو مرحلو کې جوړ شي. د وویل په دې سړکونو به د ایسا د ادارې شاوخوا 3 میلیونه ډالر ولګیږي او د لومړی شپږو کیلومترو کار به سر لننه پیل شي. د کابل د صنعتي پارک د فابریکو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافی سره له دې چې د ایسا د ادارې دغه اقدام وستایه له پانګوالو سره د ملاتړ په مقصد یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
تقریبا 40 کال اوس چې پارک یې سره تپار کړل شبکې ټولې زړی چې جدي غوښتنه زمونږ د عملی کارو کې اداري سیستم ډیر مختصر شي. زمونږ د اوسپنې یعنی کنستراکشن په دې برخه کې ډیر زیات داخلي اوایل خارج ته زیات شته د مخه ونیول شي او موږ یو تولید کننده مملکت شو. هغه د فابریکې چې شل 10 کال مخکې نساجي په برخه کې د بډوزه په برخه کې په هر برخه کې سه فابریکې وي هغه په دې جنگونو کې موږ د لاس اور کړل چې دا وایي لپاره د بانکي
لهذا یا نور مافیت لهذا به په نظر کې ونیول شي. افغان چارواکو او دای ساده اداري مسؤلینو ژمنه وکړه چې له افغان پانګوالو سره بمبرستي جاری وساتي. لدې هڅو سره سره د زینو تولیدي فابریکو خوندان اوس هم د ګمرکي لوړو تعرفو له پیچلو قوانینو او د ځمکو او د زیربناو له نشټوالي شکایتونه کوي. تیرونه د افغانستان اقتصادي کمیټې هم اعلان کړ چې په هیواد کې به د فابریکو له خوندانو او لهغه پانګوالو سره چې پراتلونکو کې تولیدي فابریکې فعالوي لازمي مسلکي مرستې وکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په افغانستان کې د امریکا د ځایي سویو پیسو ځواب ورکوونکي امریکایي چارواکي دي نه افغان حکومت. د دې وزارت سلاکار ازادي رادیو ته ویل چې دغه فساد تر ډیره د پوځي مرستو په برخه کې سوی او د هغه پیسې دي چې د امریکایانو لخوا لګول کیږي. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي چې په دې هیواد کې د امریکا میلیاردونه ډالر شخصي جیبونو ته تللي. اسدالله لودین جزئیات لري.
د مالیه وزارت وای په افغانستان کې د هغو ملکی او پوځي پروژو میلیونونه ډالر شخصي جیبونو ته تللی چې قراردادونه یې د امریکا له خوا شوي دي. د دې وزارت سلاکار نجیب منلی وای امریکا د افغانستان دننه په پوځي او یو شمیر ملکی پروژو کې افغان حکومت ته خبر ورکونې پرته په خپل سر پانګونه کوي. ښاغلی منلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروژې په ډېرې لوړه بیه تمام شوي، نو ښکاره خبره ده چې فساد هم پکې شوی دی. نوموړی وای سره له دې چې افغان حکومت د امریکا د پوځي لګښتونو په مسأله کې دخیل نه دی، خو زیاتوي چې دا ډول راپورونه په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت ته زیان رسوي.
دا هغه پیسې دي چې امریکا پرته له دې چې د افغانستان د حکومت هیڅ یو مقام په دې کې دخیل اوسي په افغانستان کې په اصطلاح لګولې دي. یعنې دا د افغانستان د حکومت سره هیڅ ارتباط نه لري، دا د امریکا نظامي مصارف دي. د دې ډول معلوماتو خپرول که چېرته د واقعیتونو خپرول د ټولو په ګټه دي، مګر په هغه تبلیغاتي ډول چې امریکا یې خپروي او په غیر مستقیم ډول داسې څرګندوي چې دا د افغانستان د حکومت سره تړلی فساد دی، هغه تر څو چې موږ په نړیوال ټولنه کې پاتې باندې منشیات کوي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو په دې وروستیو کې ویلي چې د هیواد زیاته اندازه مرسته شوې پیسې په افغانستان کې شخصي جیبونو ته تللي. دغه چارواکي په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې 3.9 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو میلیاردونه ډالر پکې هایفومیل شوی دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې مرستو زرګونه ډالر حتی د طالبانو لاسته هم ورغلي. په هلمند کې د 3.4 میلیونه ډالر په ارزښت د یوې پوځي هډې جوړول، د سویسی او روسي هلیکاپټرو په اخیستو کې د 2.5 میلیونه ډالر مصرف، او د 1.1 میلیونه ډالر په ارزښت د کثافاتو د سوځولو تاسیسات هغه پروژې دي چې د دې راپور له مخې فساد پکې شوی دی. کارپوهان وایي چې دا ډول راپورونه خپرول په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو منفي اغیز کوي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي سره له دې چې په دې فساد کې افغان چارواکي ښکیل نه دي، خو د مرسته کوونکو ویره دا ده چې دا فساد د افغانستان دننه شوی دی.
یو سړی یو چاته ګوت نیسي چې دغه سړی غند یا مثلا په دغه مجمع کې غلا شتون لري، هیڅوک وزرخ نه کي چې د اصلاح خپلې پیسې دریا ته واچوي. بنان خارجي بنسټونه او هیوادونه به او مؤسسات به هیڅ وخت دغه وزرخ نه کي چې د اصلاح خپلې پیسې د دغه چپالګرانو په اختیار کې لا نور هم.
په افغانستان کې له تیرو 10 کلونو راهیسې د ځینو نړیوالو موسسو لخوا د اداري او مالی فساد ډیر راپورونه خپاره شوي، خو ډیر کم داسې دي چې په هغو کې د بهرنیانو یادونه شوي وي. خو د افغان چارواکو او د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو له وروستیو خبرو داسې ښکاري چې په افغانستان کې یو شمیر بهرني ځواکونه هم د فساد یو لوی لامل دی.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکوم، قضاوت پخپله وکړئ.
په دې خبرونه کې د مصر وضعیت هم کتنه کوو. په افغانستان کې د محل د سهار 8 بجې او 3 دقیقې دي. اوس به جنقه الکوزی نړیوالو رسپونډ ته کتنه وکړي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په روستوي غن کې د افغانستان، عراق، ویتنام او لیبیا جګړې سره مقایسه کړي او په برخه کې لیکي دا یو حقیقت دی چې جنرالان د جګړې له پیل سره لیوالتیا لري، خو روستۍ جګړې له یاده هم وځي. د ویتنام له جګړې څخه درې لسیزې وروسته جنرال ډیوډ پیټریاس او نورو د وسلوالو پر ضد د جګړې لارښود یا کړنلاره برابره کړه، خو د امریکا پوځ 15 کاله انتظار وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړو څخه د تجربو پر اساس لارښود ولیکل شي. فارن پالیسي خبرونه پوښتنه کوي چې په تیرې یوې لسیزې کې د افغانستان، عراق او لیبیا په جګړو کې د امریکا د پوځ ونډه څنګه وه. که د کټګورۍ پر اساس وڅېړل شي، یعنی له بد څخه ډیر ښه حالت ته د رسیدو په معیار د یو نه تر لسو پورې نمبرې په نظر کې ونیول شي، نو د څو هدفونو یادونه ضروري ده. په افغانستان کې جګړه یا مداخله د طالبانو پر رژیم او القاعده وسلوالو باندې له حملو سره پیل شوه. وروسته په دې هیواد کې د څو کلونو لپاره له طالبانو سره اخوا دیخوا ستراتیژیکي نښتې روانې وي او بالاخره طالبانو ابتکار په لاس کې واخیست. دوی له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په درشل کې هم نوښت په لاس کې لري. فارن پالیسي لیکي په عراق هم په لومړي سر کې سخت تهاجمي حملې وشوې خو وروسته سستې شوې او هلته هم په 2006 کال کې وسلوال برلاسي شول. فارن پالیسي د افغانستان په جګړې کې ناتو ته له 1.4 نمرې، د عراق په جګړې کې 9 او په لیبیا کې 9 نمبرې ورکړې دي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د جګړې په پیل کې لږ شمېر بهرني عسکر ځای پر ځای شوي ول، وروسته امریکا نور عسکر واستول، خو په عراق کې له لومړي سره ستر شمېر عسکر استول شوي ول. خبرونه لیکي دا مهال بهرني عسکرو له افغانستان څخه کډې بار کړي او دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان بیا راپورته شوي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې کوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو یو واحد قومانده نشته او دا د جګړو په معاصر تاریخ کې تر ټولو ناوړه یا بازاري خبره ده. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواک او پوس په یو لوري روان دي، خاص ځواکونه بل لور ته او ائتلافي ځواکونه په خپل سر ډنګوي. واشنگتن پوسټ ورسپارنې په وروستۍ ګڼه کې سناتورانو د ګمرکي جریمو پر سر افغانستان ته د مرستو بندولو ګواښ کړی، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی د امریکا د کانګرس دوه تنو سناتورانو چې د دې هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې زیات نفوذ لري د سې شنبې په ورځ ګواښ وکړ که چیرې د کابل حکومت د امریکا په پوځي موادو یا کارګو باندې د ګمرکي محصول یا جریمو له دریځ څخه په شا نه شي، دوی به افغانستان ته خپلې مرستې وزندوي.
د پاکستان د سند ایالت په سکر شار کې تیر شپه د آی ایس آی پر دفتر برید شوی چې په نتیجه کې و کسان وژل شوي دي. پولیس وایي شاوخوا 500 برید کوونکو پر دې دفتر برید کړی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال ظفر کریمی له سیمې نور حل راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د چهارشنبه په ورځ د روجمات په محل د سکر خار په بیراج کالونی سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ایسای په دفتر حمله وکړه. چارواکی وای وسلوالو لومبه د بارودو ډک گاډې وچولو او بیا د ایسای دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سین صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه 13 شپه رسنیو ته صدا سی ویل. دیوای ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نخه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمشنر ډی آی جی، قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال ایس پی مسعود بنګش د ټلیفون له لارې ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتي وخت ټاکلی وو. د هغه په خبره د حمله کوونکو شمېر د څلورو او 15 کسانو ترمنځ وو.
4 نه 5 کسانو انټر شوی دي دو بلډینګ ته د نه فایرینګ شوی دا او هغه کوم دنا هو بلاست او خپل ځان انا سوسایډ د پولیس سره فایرینګ ایکسچینج مو شو. 4 ریسیدنت مړ دي او دو سکیورټی اهلکار دي کوم آی ایس آی والو.
د ژغورنی د ادارې رضاکار وای په حمله کې 15 کسان جوبل شوی هم دي کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوی دي. د هسپتال چارواکی وای د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. اینی ګواهان وای وسلوالو لومړی زورور چاودنه وکړه او بیا وروسته درې نورې وړې چاودنې هم وشوې. په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حمله شوې دي.
د ژوند رنگونه
دا مې ساتله د جنگوم
ښه تر اوسه بری څوک ترته جنگولې
تر اوسه مې درې څلور پر جنگولې ساتل جام
میدانې ګټلې کې بایللې
تر اوسه بای نه دا کړه
ګټلې دا
او
شادي چرته کوم شین ورکې
چرته مې جوار ورکوم بس اوس په کوریس کې د غنم د شان ورکوم اتل کوری زوزي بس
هغه څه رقمي
دا وړې تويږي
څنګه به دا په قفس کې باندې کې په ویلې کې ګرځي
نه قفس کې باندې
ولی باندې
او باندې نو چې نور چرغان سره جوړا نه یې خرابي
دا څونو حق کې چرګ دې ساتلې
دا دوه کال کېږي
نور چرګان نه لیم دا یو لري
نه چرګان نور دې خو دې مان دا او په ساتلا نه
دا دې چرګړې اخستې وکڅنګه
وو دا مې چرګړې اخستم
چې مری سی بیا څنګه ډاکټر تی بیا چیر دې بیا
کمپانی ته
شا تر اوسه رڅو زیلا بولای
تر اوسه مې دوا زیلا بولای دا ورې مې واکسین ورکړ اپ سر لا یا ورې نور هم دې کوریز لا پاره مې دوا ورته
شا دا نو کلنګي چرګ دا
وو
نوم دې پیښه دا
نه نوم نه دا پیښه
چی ورته وای ته خپل
دا چرګ ورته وای نو چې نو ورته وای
ښا څومره دی خوښیږي دا چرګ دی
والا خدا نو عمل تم سات ور سره تیری
سره قم دي سات سره تیری
بس یو دانا ورکا خوشی کا بیا دې جمع جنگ ته برابر او منډه ورکو اول او راز باندې چلور د کې سات قاعده او بیا پنځه د کې اتم د سی ورځ په ورځ د سی وخت کې چې چر جنگي کې دوا ساته درې ساته چلور ساته هغه بیا جنگ بورد وخت نه معلومیږي سبا ته پات کیږي
چې بیا میدان وګټی کنه ته ته بیا ګټه څه ده
ما ته یې څنګه سایل ده
بیا ورته خوشاله کیږي او هغه نفر چې بایلی بیا څنګه ده
هغه نو طبیعت خراب وي
خدای دې د چر درته تر ډیره وخت ژوندای لري
بس خیر است خدای دې خدای سره وکړي تاسو سره
د مصر د دفاع وزیر د دې هیواد له خلکو غوښتنه دي چې د جمعې په ورځ دي د پوز د هغه اقدام په ملاتړ مظاهره وکړي چې نوموړي د تاوتریخوالي او تروریزم په وړاندې مقابله وګڼله. جنرال عبدالفتاح السیسی د خلکو لپاره خو مظاهره وروسته د روانې میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لرې کړ. تفصیل له اجمل ان څخه اوري.
د مصر د پوز مشر او د دې هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د چهارشنبه په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې له مصریانو وغوښتل چې د جمعې په ورځ دې په پراخه پیمانه لارو کوڅو ته ووځي او د پوز د ملاتړ لپاره دې لاریونونه وکړي.
انا بطلب من المصريين طلب مطلوب من
المصريين طلب. جنرال السيسي وای زما غوښتنه ده چې د جمعې په ورځ د ټول صادق او امانتکار مصریان راووسی د څل لپاره باید راووسی د دې لپاره چې ما ته امر وکړي او واک راکړي چې زه د احتمالي تاوتریخوالي او تروریزم سره مقابله وکړم.
والارهاب المحتمل.
په مصر کې له واک څخه لرې کړای شوی ولسمشر محمد مرسی په یو نامعلوم ځای کې د پوز په توقیف کې دی. له واک څخه د محمد مرسی لرې کېدو وروسته د نوموړي ملاتړو هم له پوز سره او هم د مرسی له مخالفانو سره له تاوتریخوالي ډکې نښتې کړي. تر اوسه پورې تقریبا 200 کسان په دې خونړیو نښتو کې وژل شوي. د مصر د دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هغه سیاسي طرحه به عملي کړي چې له مخې راتلونکو شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي او په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو ته زمینه برابروي.
ان في حد عايز يزق البلد ديت.
جنرال عبدالفتاح السيسي وای ز احساسوم چې یو څوک واړی دا هیواد یو خطرناک تونل تراکاږي. کله چې ملیونونه مصریان لارو کوڅو ته راووتل پوځي اراده ومنله او نافذه یې کړه. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د هغې تګلارې څخه چې موږ یې وړاندیز کړی او له هغې اقداماتو څخه چې موږ خپل کړي به د یوې لحظې لپاره هم
شاته.
د محمد مرسی پلوی اصلاح غوښتونکو هم د جنرال السیسی د څرګندونو په عکس العمل کې له خپلو پلویانو غوښتي چې دوی دې هم د جمعې په ورځ د پوز د کودتا پر ضد لاریونونه او مظاهرې وکړي. د اخوان المسلمین د ډلې ویان جهاد الحداد د جنرال السیسی څرګندونې د کورنۍ جګړې اعلان وباله وی ویل الحداد وای ائتلاف پر دې ټینګار کوي چې د السیسی تهدیدونه چې د کودتا مشري کړي یوې بشپړې کورنۍ جګړې ته له بلنې پرته نور څه نه دي. دا د پراخو عوامو وژنو په اړه یو خبرداری ده چې د خلکو د ملاتړ د دروغجن پوښښ لاندې به ترسره کیږي او موږ ټینګار کوو چې په دې ډول کړنو د مصر خلک نشي بیرولی. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر باراک اوباما حکومت په مصر د څلورو اف 14 ډول الوتکو پلورل په دې هیواد کې د روان وضعیت له کبله ځنډولي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جورج لیټل ویل دا پریکړه د ولسمشر باراک اوباما لخوا شوې خو نوموړي زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پریکړه کړې چې د مصر سره به د روښانه ستوري تر نامه لاندې ګډ کلني پوځي تمریناتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له مصر څخه د چهارشنبه په ورځ د تاوتریخوالي او پکې د لږ تر لږ درې کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي.
چپاند له کندهار په خپل سمس کې لیکلي د کندهار په افغانستان ولسوالۍ کې شونځي کلینیک پاکي اوبه او نور اسانتیاوې نشته. هیله ده د خلکو دغه ستونزو ته د دولت پام وکړي. عاطف له ننګرهار د افغانستان په نامني کې د دولت لوړ پوړي چارواکي لاس لري. بل اوریدونکي لیکلي د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړي چې شمېر یې 200 ته رسیږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا د افغانستان د ملي اردو سرتیری دی په سرحدي سیمو کې له سرحدي پولیسو سره یو ځای سي چې د سرحد خوندیتوب ډاډمن سي. موین جان بشر دوست له میدان وردګ څخه د کورنیو چارو د وزیر په حواله چې ځینې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل دي که چیرې ولسی جرګې وزیر ته د باور رای ورکولی بیا به هم وزیر دا خبره کوله. ظاهر شاه له ننګرهاره د ولسی جرګې وکیلان په اداري فساد کې ښکیل دي موږ د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ یو. او حبیب الله له کابله غوښتنه مې ده د چې ملي خاینین دي له دندو لري سي.
دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلیږلې و. دوه اونیس پروګرامونه د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. د پټې خولې فریاد او د ازادي رادیو ځانګړې رادیوي لړۍ افغانستان د انتقال په مرحله کې. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واورئ چې پته یې د ازادي رادیو ټکی او آر جی یا هم ازادي رادیو ټکی کام. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدی عثمان هارون څخه وري.
په افغانستان کې یوازینی والی میرمن حبیبه سرابی و نړیواله جایزه ګټلې ده. په کونړ کې امنیتي مسولین وایي چې تیره شپه وسلوال طالبانو د واټاپور ولسوالۍ په امنیتي پوسته برید کړی چې د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستان په ساکر ښار کې د وسلوالو په حمله کې د دغه هیواد د استخباراتو آی ایس آی د دوو کارکوونکو په ګډون و کسان وژل شوي دي. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د سینا په ټاپو وزمه کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په چاودنه کې درې ترورستان وژل شوي دي. د اسپانیا په شمال لویدیځ کې له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 131 نور ټپیان دي. د عراق د پلازمینې بغداد شمال په یوه پاټک کې وسلوالو د لارۍ موټرو 12 تنه چلوونکي چې ټول شیعهګان ووژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا به دوی ته خواشینوونکي وي که چیرې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي دوارد سنودن ته د ماسکو له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړل شي. او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په دې هیواد کې د میلیونونو ټلیفونونو د غږونو پر ثبت د څارنې د دوام په پلوي رایه ورکړه.
مخکې تر دې چې د پټې خولې فریاد واوري، د دې ازادي رادیو د دې ځانګړې لړۍ شپږمه برخه وړاندې کیږي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې جوړونکي صالح محمد صالح.
د انتقال د مرحلې په شپږمه برخه کې دا مسله سیوري چې افغانستان به تر 2014 میلادي کال وروسته په اقتصادي لحاظ په څه وضعیت کې وي. کارپوهان او چارواکي وایي افغانستان له امنیتي چلنجونو او ګواښونو سره سره مهم اقتصادي پرمختګونه په مخ کې لري. افغان حکومت وایي په افغانستان کې پانګونه هر کال 40% زیاتیږي او تمه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به دغه پروسه نور هم چټکه سي. خو اقتصادي ماهران وایي افغانستان په تیرو کلونو کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم ځینې چانسونه لري. قیام الدین عثماني په کندهار کې د میرویس نیکه خصوصي پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد دی.
افغانستان په دې تیر یوولس کال کې ډېر ښه ښه فرصتونه د لاسه ورکړل، خو د هغه څنګ ته بیا هم ځینې کارونه وسوله. مګر بیا هم د 2014 کال وروسته د افغانستان خلک ډېر ناامیده دي. خلک دا فکر کوي چې افغانستان اقتصاد به کوم حالت ته لاړ شي. په دې کې سیاسي ننګونې شته، اقتصادي شته او اجتماعي شته. سیاسي په دې معنا راتلای شي چې د بهرني هیوادونه په افغانستان کې مداخله وکړي، په افغانستان کې خپل منځي جنگ جوړ شي. او اقتصادي په دې کې راځي چې افغانستان مالي نظام ډېر کمزوري دی. افغانستان کې ډېر غربت دی، ډېره بیکاري ده. او د افغانستان دغه سرمایه ورځ په ورځ کله د 2013 کال خبرې کیږي، د افغانستان څخه خلک سرمایه باسي، نو دا د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره سخته ضربه کوي. خو د دې لپاره افغانستان ځینې فرصتونه لري. افغانستان ښه قانون لري، افغانستان ښه اوبه لري، او افغانستان شپېته فیصد لوړ بشري قوه ځوانان دي. دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
افغان حکومت وایي په افغانستان کې پانګونه هر کال شاوخوا 40% ځکه زیاتیږي چې د کورنیو کمپنیو او شرکتونو ترڅنګ بهرني شرکتونه او کمپنۍ هم پانګونې ته لیوالتیا ښیي. په وروستیو کې ځینو بهرنیو کمپنیو له دې جملې د چین څو کمپنیو لیوالتیا ښولې چې د افغانستان د قانونو پر راسپړلو پانګونه وکړي، چې افغان چارواکي وایي له دې سره به په لسګونو افغانان هم په کار وګمارل شي. بلخوا آسیایی پراختیای بانک په خپل یو سروې کې ویلي چې په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3 تر 5% وده وکړي. په افغانستان کې د دې بانک مشر جیودیو توکیشی وویل څرنګه چې دوی ډیر تمرکز پر کرنه کوي نو دغه وده به په ثابت ډول تر 3% زیاتوي.
For this year, we expect a growth of 3.3%.
مونگ تما لرو چه پده کال که با اقتصادی وده 3.3% وی. دازه که چه پده کال که زمونگ دیر تمرکز ده کرنه پا سکتور ده. پا 2014 کال که با اقتصادی وده 1% شی. و فیصدی با 15.1% تا ورسیگی. زکا پده کال که با ده کانونو پر سکتور پانگوانه زیاده شی.
بلشه خبر داده چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري او سازمان یا ایکو هیل لري چې افغانستان به د روان میلادي کال تر پایه په سیمه ایز ترانسپورتي سیستم کې شامل شي. د دې سازمان د سیکرټر مرستیال الطاف اصغر دا د افغانستان لپاره مهم اقتصادي پرمختګ وباله.
This reactivation will be
لکه څرنګه چې د سیمې په ترانسپورتي سیستم کې د افغانستان بیا فعالیدنه به د دې کال تر پایه پیل سي، نو زه د افغانستان حکومت ته سپارښتنه کوم چې له اروپایي ټولنې سره د ترانسپورت یو تړون رامنځته کړي تر څو ستاسو ټرکونه وکړی سي چې اروپا ته داخل سي. نو د دې لپاره باید له هغوی سره ځینې موافقې رامنځته سي.
کله ناکله اندېښنه ښول کېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د غیر یقیني امنیتي وضعیت له کبله له افغانستانه د پانګې تېښته زیاته سي. دا هغه مسله ده چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت یې جدي نه ګڼي. د دې وزارت ویان وحیدالله غازی خیل وایي تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د پانګې د تېښتې په اړه ځکه اندېښنه نه لري چې افغانستان د روان میلادي کال تر پایه پورې په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کوي او دا موضوع به افغانستان ته زیات اقتصادي اهمیت په برخه کړي.
منګا د 2014 کال په پای کې مبیرت هیله ده او دا انشاء الله کېدونکی ده چې د نړیوال تجارتي سازمان یا WTO غړیتوب افغانستان ترلاسه کړي. کله چې منګا دغه سازمان غړیتوب د 2014 کال په پای کې ترلاسه کړو نو دنیا یو 150 هیوادونه په دغه سازمان کې غړیتوب لري او دلته به دوی بیا تضمین وکړي او بیا به دلته سرمایه‌ګذاري دوی زیاته کړي. په افغانستان کې اوس خو هیڅ تضمین وجود نه لري ولې له دې وروسته به خاص د په دې معنی چې موږ د سیمه ایزو منطقي سازمانونو غړیتوب لکه ایکو سفما سفتا د دغه سازمانونو غړیتوب لرو ولې د نړیوال تجارتي سازمان چې لوی تجارتي سازمان دی د هغې غړیتوب نه لرو. همدا اوس هم موږ ته وختن فوختن له پاکستان سره له ایران سره له ازبکستان سره په تجارت کې په ترانزیت کې مشکلات پیدا کیږي. که پاکستان سره زمونږ مشکل پیدا شي موږ چا ته مراجعه وکړو؟ مجبور یو چې پاکستان ته مراجعه وکړو له دوی سره حل بیا بالمثل عمل وکړو یا زمونږ خلک متضرر شي. که بالمثل عمل نه د پاکستان په ګټه دی نه د افغانستان په ګټه دی ولې که موږ د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب ولرو په هغه صورت کې موږ هغوی ته مراجعه کوو زمونږ ستونزې حل کیږي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې خصوصي سکتور او ځینو بهرنیو کمپنیو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د شاوخوا 11 میلیارده ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده چې 3 میلیارده یې د صنعت او تولید او نوره پانګونه د خدماتو په برخه کې شوې ده. د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی دی. افغانستان هڅه کوي چې خپل کورنی عواید زیات او پر بهرنیو مرستو تکیه کم کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر محمد قربان حقجو ویل دوی یو سروې کړي او 900 هغه کسانی پوښتلي چې شرکتونه لري یا هم کار ورسره کوي چې له مخې افغان سوداګر له ځینو ستونزو سره سره راتلونکي ته خوشبینه دي.
اینا با مشکلات مختلفه که
مشجد سروی پر محل لطول و اغو کسانو پشتنی که ولین ده نامنی برشنا و مزکی تا ده غوی نلاس رسی ده قرزه نشتون پا بیلا بیلا حکومتی دارو که ده فساد شتون او ده مالیات و لطول ول اغستون زیده چی دوی پا حکلندش نترگنده وله. خو اغت چی مش حیران کرو اغا ده او چی لنک مرغ ده سروی پر محل پشتل سوی کسان ده افغانستان ده رتلون که پا حکل خوش بینه و دوی ده رتلون کش پا جمعش لپا را دیر هیلمند اشکاری دل
نزبت به 6 ماه آینده خوشبینتر به نظر میرسن.
د دې خونی د معلوماتو له مخې د افغانستان 15% پانګه طبیعي ده چې له ځینو خاصو منابعو لاسته راځي چې په هغې کې کرنه پخوانی تجارت او فابریکې شامل دي. دغه صنعت په تیرو 12 کلونو کې یو اندازه عصري سوی دی. شاوخوا 30% پانګه له غیر قانوني منابعو لاسته راځي چې د کوکنارو کښت، قاچاق او دې ته ورته نور مسایل پکې شامل دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي یو اندازه پانګه سمنه ده لګول سوې.
اما یو تیدا سرمایه چه در دیر شو پشاوخوان که پیشدی لری یا تامازه تا قرادتی سرمایه و چه در خارجی هم در اتک سرسما یو تیدا متبر کمپانوی و ساو یو تیدا دوراور در افغانستان چه پر سیسی نظام که خدرت درلود دای واقعی سلید پر قرادت بانی در سرمایه تیدا شویده در سرمایه بی یو خود بی سرمایه دارانو تجربه هم نلره در خلقو یا تیسی چه وسا شولی یا پس موکو بندی کلدی یا در حواد نبهر ویستلی در تولیدی سرمایه تیدا غن کلی یا پر تامیرونو بندی کلدی مجلال وطولونی جور کلده و خدماتو بندی یا سکوریتی کمپانی جور کلدی در سرمایه یو څه د بحران سره مخامخ کیږي ډېر جدي او یو څه وتلې ده او نور هم شاید ووځي.
د کابل بانک قضیه په اقتصادي لحاظ افغانستان ته ضربه ورکړه چې د پیسو نړیوال صندوق او نورو نړیوالو مرسته کوونکو ته د اندېښنې وړ مسله سوه. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې د کابل بانک تصفیه شفاف روانه ده او دا ترخه تجربه به نه تکرارېږي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د پخوا په پرتله اوس پانګونې ته زیاته توجه سوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله غازی خیل وایي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو لیوالتیا هم زیاته سوې.
2014 کال کې خارجي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او خارجي ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي مزودي مصارف هم دلته کمیږي. یو څه تاثیرات بلدي ولې په افغانستان کې اوس سرمایه گذاری زیاتیږي. یعنی په اولو کلونو کې خلکو ډیره سرمایه گذاری په خدماتو کوله، وروسته بیا صادراتو وارداتو ته توجه وکړه. اوس توجه ډیره د سوداګرو پانګونې ته شوې ده او په خاصه توګه د نړیوالو یا د همسایه هیوادونو د چین یا هندوستان ډیره توجه د افغانستان معدنیاتو ته ده. دوی غواړي چې د افغانستان په معدنیاتو سرمایه گذاری وکړي. نو زه فکر کوم یو څه کمپنۍ چې دوی سره هغه ورته کوي سپلای ورته کوي دوی ته تجهیزات راوړي اکمالات ورته کوي هغه به لږ متضرر شي ولې په طویل المدد کې حکومت به کوشش کوي چې سرمایه گذاري افغانستان ته جذب کړي.
خو چارواکي وایي چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې ځینې عمده ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي یو غټه ستونزه دا ده چې د بهرنیو کمپنیو او افغان قراردادیانو ترمنځ په ګڼو تړونونو کې ستونزې شته چې کمپنۍ وتلې او قراردادیان په لانجه کې پاتې دي.
یو تعداد خارجي کمپنیو چې دلته قراردادونه کړي افغانانو سره او بیا عمومي قرارداد د کمپنۍ نه په غرب کې دوی اخیستلی او بیا لوکل کمپ قراردادي یا د هغه پارټنر افغانو سره کې جوړ کړی دی یا ستراتیژیک ساختمان جوړ کړی، تعمیر جوړ کړی، بند جوړ کړی، زراعت په برخه کې هغه خلک تللي دي تښتېدلي دي. دا اوس موږ سره په اوتار تجارت کې تقریبا په حدود د 8 میلیونه ډالر شاوخوا خلکو عریضي کړي څارنوالیو کې دغه کمپنیو باندې هغوی پیسې تښتولي دي. دا خارجي کمپنیو هغه وړي دي او د افغانان دلته قرضداري پاتې دي د خلکو نه. ستونزه ده دغه سرمایه د 2014 کال وروسته د تهدید سره مخامخ کیږي او حتی دا اوس بیا تیګان چې په افغانستان کې ختم شوي دي د خلکو د ژوند سطح کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. دا چې څه دی
د پی آر ټیګانو له تړلو سره جوخت د خلکو د ژوند د کچې د ټیټېدو خبرې په داسال کې کیږي چې سمه د مخ کې د اقتصاد وزارت چارواکو اعلان کړی چې د پی آر ټیګانو یو ولایتي بیرغونې د ډلو نیمګړې پروژې به تثبیت تاو بشپړې کړي. افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو له سپارلو سره جوخت د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه د پی آر ټی یا ولایتي بیرغونې ډلې ووتلې او ځینې پروژې نیمګړې پرېښودې. د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال حکم جان حبیبي له آزادي رادیو سره په خبرو کې دغه مسله یاده کړه.
په راتلونکي کلونو کې اول به دا سروې کېږي او دا به معلومېږي چې څومره مبلغ ته ضرورت لري او څومره پروژې دي او په کومو ولایتونو کې دي او آیا په هغو ولایتونو کې دي تطبیق څومره امکانات موږ په دې تیري شرایطو کې لرو. بیا به د هغه پلان په اساس وګورو چې څومره مبلغ ته ضرورت ده. بیا به هغه د وزارت مالي سره په تفاهم او د عالي مقام د حکم د اخیستلو نه وروسته بیا د هغې تطبیق دپاره غټي.
چارواکي اټکل کوي چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې به د ولایتي بیرغونې ټولې ډلې وتړل سي. ولسمشر کرزی هم د دغو ډلو پر کورونو انتقادونه کړي دي. خو نه امني، اداري فساد او ځینې نور مسایل د اقتصادي پروژو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي. د هغه مسله ده چې د سوداګرۍ او صنایع خونو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزی هم یادونه کوي.
ستونزې دغه دي چې یو خو امنیت نشتوالی دي یا کموالی دي، دوهم د کرپشن یا په اصطلاح اداري فساد مسله ده، دریم د یو ښه حقوقي بنسټ مسله ده. تر اوسه پورې قانون د مدن د افغانستان تصویب شوي او عملي شوي نه دي، حال دا چې دا باید ډېر پخوا دا کار شوي وای.
په تیر لسیزه کې په لسګونو کورنیو او بهرنیو ادارو په اقتصادي او د بیا رغونې په برخه کې پانګونه وکړه چې لا یې هم چارې روانې دي. افغان چارواکي وایي اقتصادي اصلاحات او نور مسایل د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د پانګونې چارې اسانه او د پانګوالو لیوالتیا زیاته سي. د انتقال د مرحلې په اوومه برخه کې د راتلونکو انتخاباتو مسله څېړو.
پټه خلی فریاد سلامونه، زه فریده حبسیتیم. لخزو سره د خوشونت یا زورزیتی په اړه د ازادي رادیو په ځانګړي لړۍ کې دا اونۍ د لغمان ولایت د خزو حال اخلو. په لغمان کې ډېری خزی هیله منې دي چې په ټولنیزو چارو کې مهم رول ولري او لوړې زده کړې وکړي، خو وايي ډېر ځلې کورنۍ د پرمختګ مخه نیسي. خدا په لغمان کې یو وزینه ستونزنه ده چې له عملی د خزو حقونه تر پخو لاندې کیږي، بلکې ډیر نور مسائل هم شته لکه په بدو کې د تنکیو جنو ورکول، د خزو پر میراث سترګې پټول، او دوی ته د خپل ژوند په اړه د هیڅ فیصلې د واک نه ورکول. د لغمان ولایت د خزو چارو رئیس ډاکټر شبیبی د لغمان په ولایت کې د خزو مشکلات په مجموع کې په څو مهمو ډلو ویشي: میراث، په بدو کې ورکول، او د خزو تختول په تیره په لرو ولسوالیو کې.
هغه مشکلات دا دي چې دغه بعض ولسوالیو کې په بدو کې ورکول خبره ده، او دویم چې دا خزو اختطاف کیږي، او بعض وخت دي چې دا خزو تو خوشمت کی قرار لري، مثلا د خواخ له خانه د میرن له خانه تحقیقي وکورنه کی، او بل اخر او هغه بیا راست ته مراجعه کوي چې وایي زه خپل طلاق غواړم. اکثریت خلک خزه شو دي هم داسې د طلاق مثلا دی لري، ځکه البته په خار کې دغه مشکل کم ده نسبت له سوالي دي. نو چې تر څو راغلی یو هیڅ نه اوختي دي کسان چې دوی ته مراجعه کړي، د هر یو دوسیه نن سره پرته ده، او د هر یو کیسه قضیه
شبیبی وایی په لغمان کې اکثر کورنۍ له سره دې تجربه کوي چې خپلو لونو یا خویندو ته میراث ورکړي، حال دا چې اسلام هر څه په څرګنده بیان کړي چې څومره د زوی او څومره د لور حق رسیږي. لیما د لغمان ولایت د الینګار څخه وایي ښځې د خپل حق د غوښتلو توان نه لري. جونې د پلار او ورور، حتی د نیکه او کاکا د دښمنیو بیه ورکوي. جونې په بدو ورکول کېږي، او څوکې حال هم نه پوښتي.
دلته ښځو ته هېڅ خپل حقوق نه ورکولي، خو په بدو ورکول کېږي او هلته کول کېږي. تعلیم څخه بېخي لرې پاتې دي، خپل لمونځ او داسې زده نه دي، او کورنۍ مشکلات بېخي د ښځو سیوا دي. د پیسو په بدل کې بیره ښځې ته ورکول کېږي. ښځه خپله پوښتنه د پلار نه ورونه نه شي کولی، او ښځې د خپل ځای باندې کېنه، ښځې
ډاکټر شبیبی وایي د ښځو پوهاوی مهم دی، او زیاتوي په لغمان کې د ښځو لپاره په لرو سیمو کې د پوهاوي د پروګرامونو پلان لري.
موږ کوشش کوو چې د موږ نورو ولسوالیو ته لاړ شو، او هغه خلکو ته آګاهي عامه پروژې دي، هغوی ته موږ پوهه او دا ټول څه چې د مشکلاتونه دي هغوی ته موږ بیان کړو چې هغوی خپل حق او حقوق نه خبر شي، او آینده کې نور مشکلاتونه سره مخامخ نشي.
خو خبره دا ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره له ښځو سره مرسته وکړي. په تیرو پروګرامونو کې مو هم دې مسلې ته اشاره کړې وه، او دا خبره مطرح شوې وه چې یوازې د ښځو پوهاوی کومه ګټه نه کوي، پکار دی د ټولنې ټولو غړو ته که هغه سړی وي او که ښځه دا پوهه ورکړی شي چې هم خپل او هم د نورو حقونه وپیژني. پرحال دا ځانته بیل او یو لوی بحث دی چې خامخا به په راتلونکي کې ورباندې مفصل خبرې وکړو. لیما د لغمان یو اوسیدونکي د هغه مایي د کورنیو په تیره د پلرونو پوهاوی مهم دی. وایي په لغمان کې اکثره کورنۍ د خپلو لورګانو د ژوند په هرې برخې کې فیصله کوي. لیما وایي زه خپل غواړم چې ډاکټر شم، خو دا کار چې زما حق دی زه یې نشم ترلاسه کولی. پلار مې راته وایي نه، په کور کې نه، لوړې زده کړې څه کوي.
ویم از انسان دو تعلیم کو مذهب دکتری یا مستاری های نیستن انا سبا تعلیم نکی دغا دولتون یا اون رفا فکور که ناسی زدی وادو ما بلی سکیا کربی او تعلیم بانی سکیا خوزی 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 کینا
لیما بخایی بیا هم پا نسبتا خوش رایتو که جوند کوی چه لکتر لگا خونزی تا دتلو امکانات خوی لرل پا لغمان که دا سپلرون همشتا چی خپل دیری تنکی لونی دا دیر والور او یا هم دا کنبل مقصد لپار ودوی لیما د خپل سترګو لیدلی حالونه وایي چې څنګه یې ونجلۍ په بدو کې ورکړې شوې وه او بیا یې چې کله د میړه په کور کې د ظلمونو زغم نشو کولی او د پلار کور ته راغله نو هلته خبره له بدو بتره شوه
په بدو کې ورکړل شوې دلته زموږ په سیمه کې یو ښځه ده چې ډېر زیات مشکلات یې وزغم خو اوس بلاخره لاړله د پلار په کور کېناستله خو لورونه ته وایي تاسو بې ګټې زه بې خورم زه هلته نور دا مشکلات نشم تېرول د شپې د کور اوږې د تېر ځای ته یې ورته زه تېر وغورځوله بله به وړکې ماشوم وه نهه کلنه ماشوم وه خو بوډا سړي ته یې ورکړل د پیسې په بدل کې چې غواړې لکه افغانۍ باندې بیا هېڅ کله اسلام نه مني ټولنې نن په کې ډېر مشکلات دي په کور کې ناستې تعلیم څخه ډېر زیاتې لرې پاتې دي ځکه د دسیالي کورسونه حکومت جوړ کړي دي خو خپله خور لور نه پرېږدي وایي په کور کې کېنې ورکې پیسې پې کول او خپل غږ نه شي کولی په ټولنه کې مشرانو ته خپل د رسنۍ د لارې هېڅکله خپل غږ نه شي کولی
لیما زیاتوي پلرونه او ورونه نه یوازې دا چې د نجونو د زده کړې په اړه فیصله کوي حتی د تنکیو نجونو د ودونو فیصلې هم په خلاص زړه او په خپل سر کوي حال دا چې نه ورته اسلام دا حق ورکړي او نه هم د افغانستان قانون د لغمان بل اوسیدونکې سمینه وایي د دوی په کلي کې یو شپاړس کلن انجلۍ پنځه شپېته کلن سړي ته واده شوې وه خو چې ښځې هم د میړه او هم د پلار له کوره ناهیلي شي نو بیا چېرته ځي او څوک ورسره مرسته کوي د لغمان د ښځو چارو رئیس وایي یوازې هغه ښځې چې په دې باندې پوهې وي چې دوی کولی شي له خپله حقه دفاع وکړي نو بیا د قانوني مراجعو ورډبوي
بعض خلک چې پوهېږي هغه بیا حکومت ته چې مراجعه کوي داخلي هغه مسایل کوي خو مګم په کورنۍ کې چې دا فیصلې کوي بیا میراث نه ورکوي ورته ځکه چې په کورونو کې دا فیصله بېخي سم ده او په حکومت ته چې راوځي بیا خپله قضا او دا نور مربوطه مرجین چې دی مرجی چې دی هغوی بیا ورسره فیصله ورته کوي او ورته وایي چې دا د میراث مسایل نه باید ورکړي شي
خو خبره دا ده چې په رښتیا هم هماغسې چې لازمه ده قانوني مراجع بیا د ښځو له حقونو دفاع کوي دوی ته څومره د خوندي پاتې کېدو امکانات شته قانون پوها نسیمه جلالزی وایي دا سمه ده چې د ښځو سره د زور زیاتی په اړه په افغانستان کې قانون شته خو خبره دا ده چې که قانون تطبیق نشینو خلکو ته ګټه څه ده
افغانستان ډیر کلونه جنگ تیر کړی ده او اوس د دې یو مصالحه جامعه ته جوړ شوې ده په سي خدوې څو وخت استادي استقلالیت نه درلوده چې په افغانستان کې ډیر قوانین دي مثلا قانون من خوشی غزل زنان چې د 1923 د شورای امنیت په قطر امه چې من خوشونت علي زنان افغانستان هغه خطرنامه امضا کړې ده او نور د نړیوال تړونونه دي چې خدو دي عدم تبعیض د کومور چې دي تر افغانستان نه امضا کړې دي اما که په عمل کې تر اوسه یو خو ستونه دي چې دې په دې کې دي اما په عمل کې داسې څه نشته په عمل کې کوم هوای چې اتیا فیصد د افغانستان په دې سر خوشونت لاندې دي او له مختلفو معنوي او جسمي خوشونتو سره دې مخامخ دي خبره شاید ډیره وخت ته نږدې نو د قوانین په ټول او توري کې سپینه ورقه په مخ
د لغمان اوسیدونکو سمینه وایي اصلا خوځو ته هغه څه چې د دوی حق دي نه په کور او نه هم په ټولنه کې ورکړې شوی دي زیاتوی دوی ته د تعلیم حق ورکړی شي سمینوایی په لغمان کې لسره خزه د اعتراض غږ نشي اوچتولې
په مکاتبو کې بل د حقوقي بشر دي کې وانه نو تاسو کې لسره سم نشته د لسره ولري مخالفین نه پېږي څنګه نتی ویری لاته نه کولای چې وی خپل غږ ورته کې خپل تاسو ته کوم موږ په دې په خوښه راځم چې نیک کومه یا خپل په کور کې څه کې نه وایي چې خوب ته تعلیم ته هغه ورکول شي خبر کول بل بشري حقوق دې د تو ورته وند ورکول شي ټول مسائل دې موږ ته خپل حق راکول شي موږ ته میراث راکول شي موږ ته میراث راکول شي
د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي په ټولنیز ډګر کې د خزو مطرح کیدل او هغوی ته ونډه ورکول د ټولو افغان خزو په ژوند مثبت اغیز کوي. دا وایي ډیره مهمه ده چې د افغانستان په سیاسي او هر ټولنیز فعالیت کې خزه برخه ولري.
په اوسنۍ شرایطو کې او دین وروسته به هم افغانستان دې ته ضرورت ولري چې ښځې په هر برخه کې ولري، که پارلماني، که مدني نهادونه، که حکومتي، حتی موږ دا غواړو چې ښځې ډېر په سترو مقامو کې ووینو. سیاسي پالیسۍ ګانې په ټولنیز روابط باندې مستقیم اثر کوي. اوس نن سبا که چېرته یوه ښځه خپل سړي نه کوم شی غواړي یا مثلا سودا ونه غواړي، ما ډېر ځله دا خبره لیدلیم دی، اورېدلیم دی، ورته خاندې وایي اوس نو غږ دې ډېر ښه دی ځکه چې اوس وزارت د ښځو هم شته دی. اوس فکر وکړئ چې دا تاثیر د وزارت د ښځو پر یو کورنۍ ژوند باندې څومره دی. یعنی دا خپله نارینه فکر کوي چې دا ښځه چې دا ما نه مثلا یو کمیز غواړي یا بوټ رانه غواړي یا غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا ارتباط ترکیه د خزو وزارت ځکه چې دغه سیاستونه او پالیسي ګانې مستقیم تاثیر لري. نو ځکه موږ غواړو چې په قضا کې، په ستره محکمه کې خزو ولرو، په پارلمان کې خزو ولرو، پر راتلونکو انتخاباتو کې یا رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور باید دینه وروسته خزو وسی، ځکه چې موږ نیمه ټولنه یو. کچیرته په واقعي ډول باندې او اساسي ډول باندې ویش کیږي نو راشه ده نیمونه دا ویش پیل کو نسبت تر دې چې قومي خبرو ته لاړ شو. او د دې ترڅنګ زه فکر کوم ښځه په اجتماعي فعالیتونو کې باید ډیره ستره برخه واخلي، او تر ټولو نه مهمه دا ده چې ښځه باید پرمختیايي پروژو کې باید ځان ته ډیر حق ورکړي چې مداخله ولري، سربیره پر دې چې تعلیم، تحصیل، ښه صحت لرل هم باید په استراتیژیک او پالیسی او عملی بنا باندې دولت ورته متحد وسی او پاملرنه ورته وسی. په لغمان کې ډیره خزی هله منی دي چې وکړي شي خپل حقونه تر لاسه کړي او نور چاته د اجازه ورنکړي چې د زده کړې او یا هم د کار مخالفت وکړي. خو اکثر کارپوهان په دې اندي چې کورنۍ هم په دې فکر لخپل لونو سره زیاتې نه کوي چې ګواکې پر دوی دې ظلم وکړي، بلکې دوی فکر کوي چې په یو ډول یې د خپل لور حسینه غوښتي، خو په حقیقت کې خپل په داسې تیارو کې گیر وي چې روا او ناروا، سم او ناسم ټول ترې ګډوډ شي. خو سمینه وایي د ښځو سره زور زیاتې باید په هر ډول چې وي پای ته ورسیږي، او د لغمان ښځې هیله منې دي چې په بیلابیلو برخو کې مهم او لوی کارونه ترسره کړي. د نن د پټي خلې فریاد هم دومرو د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری د همکور ودان ویچی د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کړې و. راتلونکو اونۍ کې به د کندوز د خزو سره د تاریخوالي په اړه معلومات ووري، او په کندوز کې به د خزو د زړه خواله وورو. تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ، او د خزو سره د تاریخوالي په اړه د ازادي رادیو د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه شریک کاندي. د پروګرام اوریدل شئ، تیر پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویپانه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې اوریدل شئ. د همدغه ویپانه لاره خپل نظرونه هم له ازادي رادیو سره شریک کولای شئ. لطفا خپل نظرونه راته ولیکئ، او تاسو د نظرونو په رڼا کې به نور پروګرامونه هم د ازادي رادیو لاره واوري. خ او خوشاله ژوند ولري. تخته په
شم دخ پل زان